په راتلونکو څو شیبو کې بعد آزادې په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سالنګ لوی لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 6900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوی دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاچوي چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یوه موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور ژوبل شوی دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خود شزو اونجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو لعمل د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شو. د همدې کال د 2018 په ترڅ کې طالبان ونتوانیدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستی وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستی ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یاوه د تیرې اونۍ پیښه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډېر کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونو په 2023 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې وشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړه، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل خرانای او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی ته خټک صاحب، له تاسو واورم د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکیچ په ادامه پیدا کړی په دې شکل؟ خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی. خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګ کو. غرنۍ صاحب که تاسو دا پوښتنه وکمه، البته د غبل اړخې خټک صاحب دې له خاطر چې پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو له تاسو په دا پوښتنه وکم چې له امنیتي پلوه 2023 کال په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنز اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمنځه لاړه، په خپل وزارت کې لمنځه لاړه، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دای هم وخوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به دای. ولی د دې په خاطر د دې ترڅنګ داعش دې پړه په غاړه واخیسته، یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دباف په صفر ځب شول، چې دوی به ویل چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولې. ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولای، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولای، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځان چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخګرو ته ام اجازه د تاسو خپل لري چې ووسیږي یا فعالیت وکړي، ولی تاسو ولید چې اوسو مقدمه د مرکزی آسیا او د ځینی نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، البته یو چینایي او څو نفر نور لمنځه لاړل. ان دا هم دا ادای هم په صفر باندې ځار شو. بل خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتی هغه کوم ادعا او چې دوی کا واغ نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنې دلیل هم دا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کی، هغه هم په ټاپه ودراو.
مانه نه غرنه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال لامنیتی پلوه په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لسفن تاسو؟
مننه شبر صاحب، تاسو درې نور دې ته قدر مان میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تما کې دا طالبانو امنیت راوستای نشو، یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم افغانستان کې به جنگ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې موږ په ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله، دا داخلي امنیت نه برسېره موږ ګاونډي هیوادونو سره هم یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، همدغسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنۍ صاحب ویلې. او دا سیمه کې یو ناوړه تصویر زمونږ د هیواد او زمونږ د حکومت نه خلق ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خو دې توقع خبره ده، بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2040م کال د 2020م کال په څیر له امنیتي پلوه د شیرزي صاحب نظر هم پلان واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که پلان دی امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کې تاسو ته درنو محترم مېرمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته 2040م کال نه تنه طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال و. په دې کال کې خزو باندې ډیر محدودیتونه نور وځه شو، سرای محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وځه شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو ډیر غمجن حالت کې و. او طالبان د پاره هم د دغه کال ښه کال نو سربیره پدې چې یو ټکی ته اشاره کوم چې طالبان ته یو خوچ په بین لیست جوړه دوی ته په موقع ورکړ شو، لکه دوه ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړ چې دوی لار شي.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبري وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس په بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب، و سره اورو؟
او مننه، ډیره مننه.
هیله کوم، هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په 2040م کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یو لوی ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څنګه ارزوي؟ دلته مختلف اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډیر مننه د آزادۍ ریډیو او او نور ناس مل منوټورو ته راغلاس نه کیلي. خبردار چې تاسو ډیر بنیادی سوالو کو دا د 13 2 2.5 کالو راشي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دنه د پاکستان پروژه وا، کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دنه پاکستان چې دنه استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړی چې شوی دی. کته سو غری پتیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمن په سفارتي سطح باندې ایست تاسې تعلق نو قائم شوی دا اوس 13 ورځې کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي د صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان میس کې دادا هو شو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، تعلق خرابې ته ډېر عامل دي. یو غټه وجه خو چې د هغه دا ذهنیت ته د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت ته چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله وخت اورسي او زمون په مرسته باندې راسي مونږ سره کیسه کومک کړي دي، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی باغ رنگ مني چې مونږ ورته کې نه کینی به چورته پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دنو چې څه ورته یو هغه مني. ته ما خبره چې دا هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاسي او ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او درم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټي دي چې د افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وستي ایشیا ته دانو رسي هغه به نورې خپلې ولې متاسفانه د غدرې واړه خبرې اونښوي او نتیجه کې سوشل چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه لابیګری به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، ته افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ او دین به يرول کفردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یا یو انگیجمنت ورته نو کو نو کې دوی شي چې دنو دا نور هم چې دنو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته، بیرته په بیا تاسو ته راشم. کبیرته د افغانستان د نن وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو. اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوې دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې دایش حمله کړې دي، د آزادی جبهې په نوم باندې یو ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کمک به هم ورسره کوي، پیسې به هم ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د صلاح شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا صلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د صلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی صلاح ځان سره ساتلی یا چیرته پر کړي دي، خو مقصد صلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندي وي نو اول خو به باید صلاح ټول شي د خلکو نه، باید هیچ چا سره صلاح پاتې نه شي، حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید صلاح ونه لري. که موږ دا هیله لرو چې په هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي. بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني، تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي، دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي او بیا نظام سره د جګړې بحث.
مننه، مننه اتمر صاحب. غرنی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، هر دولت هغه وخت کې کولی شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري، ولس خوشحاله وساتي. تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین نه را په دې خوا طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. همدا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو سلور سلور سونه یو ایسای دیو ماخام ډوډۍ لپاره هم پوروړې دي. نو بنا ان په دغه یو حالت کې خلق دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او پسند کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکا جوازم تقریبا وای وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خیر دغه ادعا په سبب نه زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بلې مننه خرانه صاحب، مننه شیرزه صاحب. که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت بهتره شوی وای؟
شباب صاحب، وګورئ، زما فکر چې استخباراتان نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه غوښتله حکومتونه هم په څلوېښت کال کې یا څلوېښت کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتله چې افغانستان کې امن راشي، او افغانستان کې واقعي حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلک وکولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبې په نوم یو څه انتشارات کوي، دا ډېرې نه دي، ډېرې د خلکو د اسانو د افکارو د مختل کولو د لپاره فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده، او نور وګورئ که دغه مشکلات هم پیدا کیږي، دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره خو وسلې نشته، عام خلک دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي؟ دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري، خو دغه وسلې د کوم ځای کیږي؟ دغه مرمۍ د کومه کیږي؟ اوس زه معلومات لرم، یو مرمۍ په پاویاره په 15000 په خرڅیږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 درې زره دوه نیم زره نشرو ته 15000 پورې خرڅیږي، لاسي بم هم داسې اوس خرڅیږي. خلک چې دوی نیسي چې سلا راکه، یو مهمه در سره د سلا راکه وحی ته کوي، هغه ته ډیره مجبوری چې سلا پراته پیدا کا، دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا کړي؟
معنی نشر ځای سره
دا د طالبانو د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرڅیږي، دراکت مرمۍ خرڅیږي، لاسي بم خرڅیږي، هم دغه طالبان د چې دوی خرڅی بیرته دوی استفاده کوي، کنه نو هم خلکو سره واسطه د کومه کی؟
زه
فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم په قسم نغولي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات هم داسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په هم داسې نامني کې
ژوند. مننه شیر صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري لا پیله تر نومبر پورې، 8450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خطر ټولو غټه پیښې شای دغه پیښې وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستانی الوتکو بمباري وکړل او 150 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصائیه ته چې ګورو، د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېر زیات امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوز ویاند اونۍ مخکې په خپل خبري غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، ترورستي پیښې. او بخښي، دوی عملیات کړي دي، نو پیښې په څومره نوري هم سوي بي. څه فکر کوي چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دي؟
نا ډیر بنیادی سوال دی او ډیر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا دی میز کې چې څومره شخړه زیاتیږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضعیت به ورځ تر ورځ خرابیږي، او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتیږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره لکه مخالفت لري، او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې د نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې دوی خپل کوششونه او دایمایت دي دا نور منسجم کی، او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دي، ګروپونه چې دي، دوی سره رابطه پاکستان هم زیاتی کړی دي. او بیا په تیر ورځو کې موږ کتل د کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې د اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف د غدي هغې سره تماسونه زیات کړي او بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو دغه را تفاهم پیدا کړي نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه هم زیات امنیتي وضع خرابه وي او هغې وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجی فشار دو لارو راځي یو دا ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانه دي یا دلته کې چې دنه پټ ځایونه دي دا ٹی ٹی پی هغه باندې به حمله زیاتی او دویم دا ده چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهه دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم زیاتی کومکونه هم زیاتی او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حمله په ترڅ کې ونه شوې کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړی او د دوی مخه ونیسي کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ شي بیا به د پاکستان لوسم پوره نه وي
عمدہ زمام عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے او کتا سو ہو رہی نو دے 1300 میشتو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغه دی دا ڈیفرنٹ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان اگے نہ اگے رو 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 چ پوسٹی چ دین اگا ختمی او مرکزوں نو تخپل دغه راڑی پوسٹی راڑی اگا وڑی پوسٹی ٹولے ختمی کہ مرکزوں نو تخپل کو آ ورا ولی دا ای پ نتیجہ کی چ دین او ڈیرے پوسٹی چ دی اگا دا طالبان پادر کی دی او تیر ورو کی تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالتی اسمبلی کې د باجوړ نه تعلق لرونکو چې د ممبر چې د انور دی باغ وو چې په چلارزو کې چې نو تقریبا 15 پوسټي چې هغه پاکستان د واکونو پرخ او طالبان په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ولکه
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي رادیو تصدیق نشي کولای لوي خبرتیا او وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپوږی پروګرام په منځني سپد دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو د سار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلی وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې ستاسو په باور دغه غونډو ته یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي؟
ګرچه 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر خموکتونه لاس ته راوړي وو یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ که ستاسو په یاد دي د دوی په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل نه شو په درېمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي همدغه فرصت منګه دوی ته ورکړو. لیکن متاسفانه چې د درېمې غونډې نه را وروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو. په سیمه ییزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنی اسیا هیوادونه د دوی سره تجارتي روابط پیوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. په آخر کې تاسو ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته، او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه و چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، نو ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنی اسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنسلګری دوی ته ورکړ شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې، او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2024 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمار صاحب اشاره وکړه په پیل کې، یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته یې څو دفعې رقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په طور مثال روسیا کې خو ولس تېره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه اخر د 40 کال کې اغه کوم هیله چې موجود وي، اغه کوم شنه چراغونه چې د دې ورکړ شوی وو، اغه استاس
معنا نه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، د روسي پریکړه بیا د کال په روسیو کې و چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزه صاحب، تاسو ته څنګه ښکاری تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟ شیرزای صاحب،
شبر صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیره چانسونه وو په دغه کار کې. نړیوال ډیره سجونه دي، دوی ته ورکړله، ډیره سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دي ته وښودله. خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دوی لیدران د باندې لار، دوه ته لار، خو دوی دغه ټول چانسونه استفاده و نه کړله. په دغه چې دوی استفاده ونه کړه، سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځ کړل. د دې په نتیجه موږ ولیدل چې د طالبانو د روسیا له هیته لا ځینې وادونه د دې په خلاف یو پریکړه ترګلیک لاسلیک لا چې د دې دوسیه لاهیته لا شي هغه خوانه د دې دوسیه لاهیته وسپاره شو د بل خوانه د نور محدودیتونه وزکه د خزو با وینجونو باندې مون ولید لا چې د غتیبی او متوالی او متوسط تی بی په خزو باندې بند کړه نور محدودیتونه راول د نور نور قیودات راول په خلکو باندې دوی خپل نو غختل چې دغه کومه امکانات چې آشنه چراغونه چې نړیوال بیت و خودله د سیاسي لحاظ دوی ګټه وانه خسته و چې دوی ولی ګټه وانه خسته ولی دوی هم داسې لجاجت کوي دوی دو رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمنی کوي نو مخ کریم او مخ کرم ولی میګه چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده دوی دندم داده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغون نه دوی استفاده ونی کی کانون دنیا یو د پد پدغه تیر کال نه پدغه د سکم د سلور کال د چوی راغره دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه و خو دوی د دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د سیاسي نظامی لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي یو نه ولی چې جوړه
مننه ل سیاسي پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرتل دي چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړ او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشول چې دوی له تور لیست لري کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. لجنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده، خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب، له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سبان دي درې کلونو ته وګورو، تر بل هر کال سش کال طالبان سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورت وګوري، الاتی څه درته ښکاری که سم تاسو مخکې ته اشاره وکړی چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دار چې تاسو ډیر ښه سوال کو، خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو ملوانو چې کومې خبرې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې کې یو خبره چې زه ورته اشاره کوم، هغه دا چې د تیر کال موږ کتل چې طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي او خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ کتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتی دودي او 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 تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دې مېس کې چې دینو طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شي وي تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده. نو چې څنګه تاسو ته مو وی چې پاکستان طالبانو نه دا وښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پی دا وخت دې د پاکستان امنیت ته او بیا دا دې چې دینو دې باندې له پاکستان سره مرسته وکي، افغان د پاکستانی طالبان نه خلاص لا کی او دې د سردي سیمون لره نو روسیمو کې کفر د غیر افغانستان نوستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومې افغانستان سیمې دي نه چې دنو دا نو روسیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې پاکستان افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو درې دا چې دا رستاسو داخلي شخړه دا مونږ تمره کولې شو چې مونږ تاسو طالب پاکستانی طالب ان سره کې نو له شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړئ. یو دا خبره دوه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه پاکستان د انسان نه وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داګه قطر دفتر په ځمانه طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې د هغه پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن د ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني هغه د پاکستان د لاریو شي او د پاکستان د ګټو
او بخښه خټک صاحب په همدې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدونو د حکومت په څیر چې په راول پنده کې جوش؟
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې تنو تیار غرب دې تنو تیار کی هغه د پاکستان کې دنه دا دغه پیغمبر چې پاکستان هو هغه وخت دا یو دغه ورکول تاثیر ورکول چې کنه طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستان اگزیسټ په خپل نه چاکړی و چې هغه وی چې را جنرال د اسم ملک چې دی هغه وخت کې ایسای مشر هغه چې راغله او دوی ته او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسي د خپل د خبره چا کولکړي چا دغه کړي دا ویلې دا چې وې تانکسي چې وې چې دغه مونږ ته وې چې جنرال سي مونږ ته وې چې د امریکایانو مېس کې به تاسو مخکې به تاسو مونږ سره خپل دا څه نه ثابتوي چې ګنې د مونږ تعلق ته او نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول او دن هم د پاکستان د مرزي مطابق نو پاکستان وختل کې باقي دفتر کول او کی د سعودي عرب یا بل ملک کول او شي کوم ځکه چې پاکستان هم اثر وی او بلدار چې سعودي عرب هم پکې خو شامل و نو خبرې ډېرې دي خو
زموږ خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي غرب ولې آیا په پاکستان به اعتبار شوی
نو خبره دا ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیان نه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې دوري تاسو دغه بیان نه وګورئ نو خو په کارو چې پاکستان موږ سره چې نو ډبل ګیم کړی دی او موږ په تیار کې ساتلی او چې کومې پیسې موږ ورکوم کو نو سره موږ کړی دی هغه زموږ د ګټو خلاف استعمال شي وي نو د پاکستان او د امریکای مېس کې چې نو دا یو دا دغه موجود چې پاکستان دا غړل چې امریکا موږ سره ډبل ګیم کوي امریکای دا غړل چې پاکستان موږ سره ډبل ګیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبي دا خو سفارتي دغه دی شطرنج دی پدې کې خو چې دنو کلاړیانو ته پته لوګاړو ته پته چې څوک چا سره کوي او بنیادی شی چې دنو هغه ګټي دي دښمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم نه کې خلکو ته خپل ګټي خدای کاری هغه هغه کوي که دوست او که دښمن دی نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات دي وو کسوم موږ ته په ظاهره خخ کاریدل د جمهوریت دوره کې یا د جمهوریت دوره نه مخکې نو هغه کې چرته نه چرته چې ده نو یو دغه موجودو بدګماني دا موجوده و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک سه البته اوس چې ټرمپ د بهراني هوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلې د ریچارډ ګرینل هغه کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر سه د تیر 2023 کال پترسکی کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمن او طالبانو روابط توګور د روابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوه دی لیکن د کال په روسیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند لفتتا او روسته د حقابي خبر راپور تکړه ستاس په نظر ولې
دا تقریبا د دوتران د پروګرامونو زینه ده خو اوس په دې وخت کې طالبانو په خپل باندې کار پیل کړ او دا خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د دوتران جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کاوه چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورسي د دې نورم نه و دوی په خپله خوښه رقم چې زړی و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغه بیا د غن استفاده کوي یعنی دا د نورم نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بیرنګي د دې اوبو نه استفاده کوله او تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی دی راغی او سیمه کې او اتو افغانستان ته اختارم ورک طالبان ته. خو پر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپل برخه خوندي وساتي، لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي، چې یو خو د دې بند کار دریي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت ته فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اطمر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پریښی وه، په وروستیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې 6 کال اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شباب صاحب، زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط ډېر د ویرې د بې اعتمادۍ روابط ده. ایران غواړي د بادجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، و یو ډلې یو څه قومندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی، بیا ایران ویره کی. وی ایران که کډوال په مسله ده، که د اوبو په مسله ده، که د هاد سیاسي او استخباراتي د مسله یو ویر لري او غوالي چې یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ته مانه وزارت دفاع به تیل هر څه ایران ورکی، او ایران ډیر احتیاط کوي طالبان سره، ډیر اعتماد نشي کوي طالبان باندې. او ایران کې دا ویرم شته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي، بیا کله دوی باندې نسی د وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولید را چې د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د مخترمنځ، بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
خبرې کوي، بیا عقبه وچتي یو د بی اعتمادۍ فضا ایران او طالبان
مننه مننه. غرانه چې تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په 2023 کال کې څنګه ښکاري؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص و افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادق نه ده افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړ هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاد کړه، مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبو درته درکوو، ولی په نړیوالو ستاندردونو باندې هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخه ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د امغه جمهوریت د منځولو لپاره هم دی تلاش وکه، هم پاکستان تلاش وکه، هم د تاجکستان تلاش په دی وکه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په خو ولاړ یو غشتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وبسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبونو استفاده وکړي، د خپلو زیرمونو استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بې امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي.
نه تنها ایران پاکستان هم تاسو وګوري پاکستان عین لکه چې ملمنو ویلې مستقیما وزګاری د طالبان نه هلی شوی دی او دغه استخبارات مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنی آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوی او هغه هم دغه دغه لیدو کاتو به تل منځ ویول به ته دوی ته خو د چمنګ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو او تاسو وګورئ هم دغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرم شول که خدای مکړه دا دی واخان موضوع تر سره شي دا نو تقریبا اخرین میخته چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي نو دی خبره طالبان متوجه نه دي ځکه چې طالبانو په مسکی یو سیاسي خلک نشته دي هغه دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسي ته توجه نشي کولای
مانه نه خره دای سپ تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه البته ازادي راډیو سیر لکوم او کتونکو سره خبرې کړې دا خو وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګران هم ده او بل لورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو تازه د پاکستان پلاوی ویل دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغه پیشنهاد کړی دی چې مشته شپږسلويشت کې پنځسلويشت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پی له دې سره د سیمو لري کړو دا څه لوبه ده او کنه سیاست ته خټک سره
ډیر باندې نه ټولو کې اول خبر شو دا واخان مسلې ته ګوره خبره دارا چې د کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري اهمیت لري هغه ډیر مهم دی او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وستي ایشیا سره خپل سرحد او غځي او دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري دا ولري چې دا د هغه سیمه دي دا د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سره او د هغه حیثیت هم عمره د لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داول لري نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا د هغه چې کومه د ګورو پالیسی بیانې ګورو نو پای کې چرته دا یو خواهش موجود دی چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه تر اړي دغه خبره چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا پاکستان څخه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کې دي شي د ځنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې خاص کر جن اعلانو کې چې کړه کا غیدا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړ شو نو دای براسن د وستي شي سره دغه شي او متصل شي ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وستي شي ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې د اجازه نه ورکي نو یو خدای خبره دوی خبره دا ده چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوه دي یا د افغانستان وزې حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دنو پروژې چې دنو په نظر کې دي هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه بچی کیږي دا په ټول د دې سیمو د لاري کېږي د بدخشان د لاري کېږي یا دا د هغه سیمو د لاري کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي نو په دې ځوانه چرته نه چرته د منطقي کوم کوټونه دی چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبي بوسکشي کول غواړي ستراتیژیکي بوسکشي کول غواړي نو هغه د لپاره به واخان چې دنو یو اهمیت وي او ارزښت وي
مننه البته کچیرته وکتل شي خټک سب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لاره افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمن په سرحد کې د بدخشان د ولایت پسیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي د طالبانو په اول کال کې دا ځینې بندول دا وړ وړ بازارونه دي چې د سیمه خلک ډیره ګټه ترې کوي په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوری. البته د هوا په وخت کې چې بنشوي بیل خبره ده، او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان چې پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشتین څراغ ورکړی دی. د غاړخته کې بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري، کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دې تیرو څو ورځو کې چین وختل چې د پاکستان او د طالبانو میز کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دوی میز کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه نن چین به نه غواړي چې هغه دې چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې چې تغیر راشي، ځکه چې دی کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوی نیابتي جنگونه شروع کیږي. ځکه چې کفر زکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښ کیږي یا ځنې سیمې نیول کیږي یا پورا الته مهم نقطې په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې، یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب، په خیال چین بنو غواړي چې
مننه. چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هند هم نه غوړی، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګیدل دی، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب د خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډه پښتني وکم اتمر سب 60 کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په د افغانانو لپاره څرنګوي
کارلی خو به متاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پیږئ چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیکي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي، او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خالص الله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه
مسایل چې راتلونکي
کال کې ترسره شي. مننه. غرنې سپتا سوتو پیشکوي کوي چې 2015 کال بل امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څرنګوي
نور هم خطرناک وي، ځکه چې تاسو په اوریدلې وي امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو اوس دا تاسو پر معلومه نه ده چې په طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکای او خپلو تر سره هم ځواب ورکړي، او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره صبر کوي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه. راتلک راته کې ممکن نه ده دلته وایي چې تر اوسه پورې 15 میلیارډ ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې؟ اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیارډرانو په لاس کې دی، هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خلاصو د خیس خبرې کې چې تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوی. شیرزه صاحب، تاسو نظر کا واخلم چې پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګوي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش تو یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه، دوی ته تعلیمات ورکړه، اوس په دغه
مانانا وقت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به خټک صاحب نظر ام واخلم. خټک صاحب للوې سره به د سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وی په 2015 کال کې پولانډو
2015 کې باندې نورم سیاسي او فوجي چې د فعالیتونو زیات شي او د معلوماتو
نخښه
د دوه د خرابې دوه طرف ترونه.
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب، لتاسو مننه کوم. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه